منوریدن کوترار سلومری زما او زما د همکارانو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د چهارشنبې ماښام د 2000 میلادي کال د جون د میاشتې 24مه چې د 1409 هجري شمسي کال د سرطان د میاشتې د 4 نیټې سره برابره ده. دا د خپل د نن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې تازه خبرونو په شمول به د ورځې یو مهمو پیښو ته په کتنه کې د افغانستان د سیاسي چارو د څیړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر اساق اتمر مرکه د روغتیا په خپرونه کې به بیا هم د کورونا د وبا په اړه تازه معلومات واوري. همدارنګه په دې اړه به د ډاکټرانو او متخصصینو خبرې چې څه ډول کېدای سي دې څخه جلوګیري وسي او همدارنګه څه ډول کېدای سي چې تداوی وسي په اړه به د هغوی څرګندونې واوري. او د پروګرام په آخر کې به د استاد رحماني په آواز کښې یو خوږه سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې د امریکا جنرال فرانک میکنیزی له خولې لیکلي دي، د امریکا متحده ایالتونو طالبانو سره د سولې د ابتدایي جوړجاړۍ له مخې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړی دي. ورځپاڼه وایي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو د پلان نور اړخونه له شاتګ او یا خنډ سره مخامخ دي. خپرونه وایي دا افغانستان د لس کلنې جګړې په اوج کې به د هېواد تر 300 زیات امریکایي سرتیري ناټو او نورو غړو او متحدانو د لسهاوو زرو سرتیرو سره موجود و، خو وروسته له هغې چې ټولو خواوو ومنله دا جګړه په پوځي لاره نه ګټل کېږي، په وروستیو کلونو کې د بهرني سرتیرو شمیر کم شو او د امریکا متحده ایالتونو د سیاسي حل لارې موندلو ته بدله کړله. هغه څه چې د ورځپاڼې په وینا تر اوسه خندنۍ او پیچلې ثابته شوې ده. نیویارک ټایمز په دوحه کې د فبروري په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي تړون ته اشاره کوي او وایي په دې تړون کې په څو پړاو کې له افغانستان څخه په دې هېواد کې د پاتې 12000 امریکایي سرتیرو پر ایستلو هم هوکړه وشوه. په تړون کې د بندیانو د تبادلې او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د دې هېواد په راتلونکي د مستقیمو خبرو د پیل خبره هم شوې وه. د ورلد پولیټیک ریو خپرونې بیا په افغانستان کې د سولې پر هڅو لیکنه کړې چې سرلیک یې دی ولې د افغانستان د سولې خبرې د سترنج سیالۍ ته ورته دي. لیکوال وایي افغانستان لا هم تر سولې اوږده لاره مخکې لري، خو په وینا یې په دې اونۍ کې هغه خبرونه چې وایي د افغان حکومت مرچکیان به ډېر ژر په قطر کې له طالب مشرانو سره مستقیمې خبرې پیل کړي د دې څرګندونه کوي چې سوله ممکنه ده او یا لږ تر لږ دا سولې ته نږدې کېدو یو وړکی ګام دی. لیکوال وړاندې زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړه یوازې 2 میاشتې وروسته تر دې ځایه رسېدل دا هم ښیي چې اعتماد جوړونه کار ورکوي. خو لیکوال په عین حال کې وایي که چیرې د جګړې دواړې خواوې او یا احتمالا ګډون کوونکي لکه پاکستان دا ګړي چې ګوندي د شو شرطونو د منلو لپاره په بهتر دریځ کې دي، نو دوی ممکن په دې نه پوهېږي چې د سترنج لوبه روانه ده. خپرونه لیکي تر اوسه یوازې د امریکا او پاکستان دریځونه په روانو هڅو کې شامل دي. د چین، هند، ایران، روسیې د خلیج د هېوادونو حساب هم باید وشي. همدارنګه په سیمه کې د القاعدې پاتې شوي او داعش وسلواله ډله هم باید په پام کې ونیول شي. خپرونه د ملګرو ملتونو یو راپور ته اشاره کوي چې پکې ویل شوي دي د طالبانو استازو د افغانستان په ختیځ کې د ایمن الظهري او حمزه بن لادن سره کتلي دي. خپرونه وایي دې رسوایي په واشنګټن او په بروکسل د ناټو په مقر کې اضطراب رامنځته کړي. د لیکوال په باور د حزب ولایت په نوم د ایران ملاتړ لرونکي کی او له طالبان د یوې نوې جلا شوې ډلې راپورته کېدو هم له حالاتو سره مرسته نه ده کړې. آیا طالبان د امریکا د ځنګړي استازي د وجود لپاره داعش دسیه ناکامه کړې ده؟ دا پوښتنې ډیلی بیست ورځپاڼې کړې. ورځپاڼې پر اساس امریکایي چارواکو ورته ویلي وه چې د ولسمشر ټرمپ حکومت په افغانستان کې د خپل دښمن د ادعا جدي انګېرلي چې طالبان د امریکا ډیپلومات زلمی خلیلزاد د وجود لپاره داعش یا اسلامي دولت دسیسه شنډه کړې ده. دوی همداراز ویلي چې د دې ادعا په اړه چې طالبان به په یو تازه ویډیو کې کړي تحقیقات کوي. طالبان ویلي چې داعش ډلې دوه تنه ګمارلي وه چې زلمی خلیلزاد ووژني. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت یو وندی ډیلی بیست ته ویلي دی چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د امریکایانو پر ضد هر ګواښ جدي ګڼي او امریکایي چارواکي د دې ویډیو په اړه څېړنې کوي او همداراز د افغانستان حکومت چارواکي هم پلټنه کوي. د دا وروسته له دې شوي چې امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې ویل شوي وه چې طالبان له القاعدې شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړي. د ملګرو ملتونو دې راپور د امریکا او طالبان ترمنځ د فروری د 9 نیټې د موافقې د تطبیق پر ژمنو طالبان د درېدو په اړه ځینې شکونه راپورته کړي وو. ښایي همدا دلیل وي چې ډیلی بیست د طالبان وروستۍ ادعا په اړه شک څرګند کړی دی. د دې ورځپاڼې لیکنې سره سم څو اوسني او پخواني چارواکو طالبان د دې ادعاو په بېلابېلو اړخونو شکونه کړي دي. په ویډیو کې طالبانو په توقیف کې دوه تنه چې سترګې تړلي شوي دي اعتراف کوي چې د افغانستان ملي امنیت د زلمی خلیلزاد د وجود لپاره دوی ته امکانات برابر کړي وو. ورځپاڼې لیکلي له یوې خوا ویل کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت د طالبانو او امریکا د سولې د موافقې مخالف دی، خو له بلې خوا بیا طالبان غواړي چې د کابل او واشنګټن ترمنځ ژور اختلاف پیدا شي. ورسپاړي په دې اړه د څو تنو نظرونه خپاره کړي چې ځینو دا احتمال نه دی رد کړي چې د افغانستان ملي امنیت یا استخبارات دي په دې قضیه کې لاس ولري، خو ډېرو نورو دا موضوع یو مخ رد کړی ده. بریتانیا میل ورسپاړي د خپل هیواد یو چارواکي په قول لیکلي چې نور برتانی پوځیان په افغانستان کې د جنګي جرمونو په ادعاو نه تعقیبېږي. میل دا خبر د پخواني پوځیانو د چارو د وزیر جانی میرسر په قول په داسې وخت کې کړی ده چې د برتانیا د سلطنت پوځي پولیسو له لورې د یو شمېر تورونو کسانو دوسیې وتړل شوې. ورځپاڼه وایي د برتانیا پر دفاع وزارت تور دی چې په افغانستان کې د جنایتونو د ادعاو په څېړلو کې پاتې راغلی دی. په دغو ادعاو کې په افغانستان کې د برتانی پوځیانو له لورې د څلورو تنو د وژلو تور هم شامل دی چې د هغو په منځ کې د دوو تنو عمرونه د 12 څخه تر 14 کلونو ترمنځ ښودل شوي دي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر د جرمن د نړیوالې محکمې پر ضد په دې خاطر یو فرمان صادر کړ چې دې محکمې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د جنګي جرمونو د تورونو په اړه پلټنې کولې. د ولسمشر ټرمپ له اجرایي فرمان سره سم د جرمن د نړیوالې محکمې پر کارکوونکي اقتصادي او ډیپلوماتیک بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګول کېږي، خو د جرمن نړیوالې محکمې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر دا پریکړه رد کړه چې د آی سی سي پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنګي جرمونه څېړي بندیزونه لګوي. د جرمن نړیوال محکمه په 2002 کال کې د جوړه شوه او امریکا له هغو هیوادونو څخه دی چې غړیتوب یې نه لري. د امریکا ملیټري کام خپرونې طالبان د دې یادونې تر سرلیک لاندې چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به په افغانستان په لویدیځ ته خطر نه وي لیکلي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال مکنیز ویلي دی امریکا د خطر له موافقې سره سم په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 راکم کړی دی او مخکې تر دې چې د امریکایي پوځیان تر راتلونکي کاله پورې خپل ټول پوځیان باسي طالبان به خپلې ژمنې عملي کړي. د همداراز ویل طالبان د داعش ډلې ملګري نه دي او باید خپلې خبرې په عمل کې ثابتې کړي چې د القاعدې پر ضد هم اقدام کوي. د مکنیزي له څرګندونو وروسته طالبان وویل چې له امریکا سره د فروری د 9 نیټې موافقې ته ژمن دي او په ځانګړي ډول دا ژمنه په ځای کوي چې افغانستان به د امریکا او لویدیځو پر ضد نه کراول کېږي. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان له لورې د ژمنو پر عمل کېدو اندېښنه او شک څرګندېږي. تر دې وړاندې امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي وه چې طالبان له القاعدې سره اړیکې نه دي شلولي او له امریکا سره د 13 میاشتو د خبرو په لړ کې یې له القاعدې سره پرله پسې مشورې کولې. د القاعدې د مشر ایمن الزوهری په اړه ویل کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پټ دی او د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې لا هم د القاعدې د 400 تر 600 ترمنځ غړي شته. همدارنګه د افغانستان رتبالو هم د طالبانو د ورستی بریدونو او د سولې په اړه مقالې خپرې کړې دي. مسیر رتبالې د افغانستان د ملي امنیت شورا له قول لیکلي تېره اونۍ له تاوتریخوالي ډکه وه چې طالبانو پکې 422 بریدونه کړي دي. رتبالې کې چې دلته څو ټکي د یادونې وړ دي. لومړی دا چې د تاوتریخوالي او د جګړې دوام د جدي اندېښنې وړ دي، او دوهمه خبره دا ده چې د حکومت لخوا خپرېدونکي شمېرې هم ستونزې لري. د سر مقالې لیکونکي په باور دا سمه ده چې طالبان اوږده جګړه کړې ده، خو اوس یې سولې ته له تمایل سره سترګې نشي پټېدلی. په سر مقالې کې راغلي دواړو خواوو ته د سولې ضد کړي او د هغوی نور کورني او بهرني ملاتړ هم هڅه کوي چې د تاوتریخوالي په زیاتولو سره د سولې فضا خرابه کړي او د جګړیز حالات واکمن کړي. د مسیر په وینا له همدې امله له دواړو اړخونو باید واقعي هڅه دا وي چې دا کړي پیدا کړي، مخه ونیسي او د سولیز فضا لپاره خپل اړخه مثبت ګامونه واخلي. د سر مقالې په وروستۍ برخه کې راغلي طالبان باید په شدت سره تاوتریخوالي را کم کړي، جګړه ودروي او پرېږدي چې د سولې په برخه کې شوي پرمختګونه لا زیات شي، او حکومت هم باید عملي او لفظي دواړو تاوتریخوالي را کم کړي. هاشتی صوب رسپال لیکلی وسلوال طالبان باید د سولې لپاره خپله ژمنتیا ثابته کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې ټاکل شوې تر راتلونکې څو محدودو اونیو پورې د سولې د بین الافغاني خبرې پیل شي، داسې ښکاري چې وسلوال طالبان لا هم د سولې لپاره پرېکنده دریس نه لري. سر مقالې لیکونکي په باور په دې وروستیو کې د سر غاړې معین چاودودینې دا په ګوته کوي چې د جګړې په شدت کې کمښت نه دی راغلی او بلکې بڑا بدله شوې ده. هاشتی صوب همدارنګه لیکي که چیرې وسلوال طالبان سولې ته تمایل ونه ښیي، له هغې پرته به سوله هم ناممکن وي. مسیر ورسپالې په دې پوښتنې سره خپله سره مقاله پیل کړې چې افغانستان پارلمان لري. وړاندې راغلي ولسمشر لګیا دی، ځینې سرپرستان کاندید وزیران ټاکي، ښکاري چې اصلا د ولسي جرګې په اړه فکر نه کوي. د سر مقالې لیکونکي په باور نوي ګمارین دردونکي دي، څوکۍ پر داسې کسان ویشي چې د غلا فساد سابقه لري، او هم ځینې یې په څارنوالي کې اوس هم دوسیې لري، او یا هم داسې دي چې نه زموږ پر ملي او رسمي ژبه پوهېږي او نه هم زموږ له فرهنګ او ارزښتونو واقعیتونو او جغرافیې سره آشنایي لري. مسیر وسوال لیکي اوس د دې ویره هم شته چې همدا ډول خلک به ولسي جرګې ته ورځي، او هلته به وکیلان د فساد یا بې پروایي او سیاسي لاملونو له امله د باور رای ورکوي. مسیر دغه شان لیکلي دي، د دې مسایلو تر څنګ د سولې او جګړې په ګډون د افغانستان په مهمو لویو مسایلو کې د ولسي جرګې نه غش شته او نه هم دریځ. ولسي جرګه داسې ده لکه چې دا مسایل هیڅ په دوی پورې اړه نه لري، او یا هم وکیلان پر خپلو سوداګریو او نورو معاملو بوخت دي. سرخط رسوال لیکي سره دی چې د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې کرونا مخ په کمزوري کېدو او کمیدو ده، خو افغانستان کې 80% وګړي کرونا نیولي دي. وړاندې په ار کې د ځینو سرچینو له قول لیکل شوي دي چې د بېلابېلو ولایتونو ورته رسېدلي معلومات ښیي چې 80% افغانان په کرونا اخته دي، خو د عامې روغتیا وزارت کمې شمېرې اعلانوي. ورسپار د ولسمشر لومړي مرستیال امرال صالح له قول لیکلي چې کرونا له امله د مړو شمېر هم د هغو شمېرو 10 چنده زیات دی چې د عامې روغتیا وزارت یې هره ورځ خپروي. وړاندې په سر مقالې کې راغلي دي که څه هم دغه شمېر د عامې روغتیا وزارت منلي، خو ویل یې ښایي دا اوبه په 2 میاشتو کې ختم شي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر اسحاق اتمر همدا اوس ما سره ټلیفون په کرښه دی، او غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب ډاکټر صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې بلنه مو د مرکې دپاره ومنل.
سلام آشنا صاحب، تاسو ته ټولو اوریدونکو ته نیکې هیلې او نیکې
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شوې ده، چې په 14 میاشتو کې به امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه وځي او تاوتریخوالي به طالبان کموي، او همدارنګه بین الافغاني مذاکرات به شروع کیږي، اما طالبان نور هم د افغان ځواکونو سره خپلو جګړو ته جنګي عملیات ته زور ورکړی دی، چې په دغه ورځو کې د امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو تلفات ډېر زیات شوي دي. ستاسو د نظره دغه هیلت څه دی چې دواړو خواوو ترمنځ جنګ زور اخیستی دی؟ آیا د سولې پر موافقې باندې به دا شکونه پیدا نه سي د خلکو؟
دا چې طالبان امریکایان سره کمزوري کېږي، دا کوم توافق ته رسېدلي غیر د دې نه چې دوی هغه توافقنامه لاسلیک کړی، دا یو بیل بحث دی او د پردې تر شا کوم توافق چې امریکایان او طالبان سره کړي دي طالبان ته داسې یو روحیه ورکړ شوی چې ګویا طالبان د دې جګړې کټینګکي دي او طالبان فاتحانه توګه کابل ته راټولېږي او دې سره که تاسې متوجه اوسئ د نوویشتم د فبروري کې کله چې دغه تفاهم لیک لاسلیک کېدل په مغوره طالبانو په دعا کې د الله اکبر نارې او چیغې وهل لږ معنا دا چې مونږ دغه جګړه وګټله دغه فکر او مفکوره په عمومي صورت طالبانو سره شته دی او تا داسې معنا ورکوي چې ګویا که د پردې تر شا امریکایان طالبانو ته کوم بله وعده ورکړی خو د افغانستان د خلکو برداشت افغانستان د حکومت برداشت دا دی چې طالبان د افغانستان د صلحې په پروسه کښې شامل شي او لکه نورو افغانانو غوندې د بین الافغاني بحثونو او په دې طرف کې کوم چې بین الافغاني خبرې ترسره کېږي دلته به د نظام په شکل او په اصلاح د نظام په راتلونکي باندې بحث کېږي دلته مسله د فاتحانه طالبانو ته د قدرت سپارل نه دي نو اوس زما باور داسې دی چې طالبان داسې کوشش کوي چې دغه مفکوره چې دوی سره پیدا شوی په عملي توګه خلکو ته وښیي چې یعنې مونږ جنګي ډګر کښې دغه قوت لرو چې کولی شو پر مخ لاړ شو او د افغانستان اوسني نظام ته سکوت ورکړو او تقریبا دا من حیث یو وسیله د فشار هم راتلونکي مذاکراتو کښې په دولت باندې اعمال کړي چې ګویا دولت دې تاظر شي چې د دوی ټولو هغه
همدارنګه د امریکا یو شمېر چارواکو او جنرالانو د طالبانو پر هغه تعود چې د القاعدې او نورو جنګي ډلو سره به خپل اړیکې پرې کوي شک ښودلی دی ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم په یو راپور کې پر دغه مسله نیوکه کړې ده چې طالبان اوس هم د دغو ډلو سره اړیکې لري ستاسو د نظره آیا طالبان به د دغو ډلو څخه په خاص ډول د القاعدې او د نورو دغه جنګي ډلو سره چې د امریکا سره ضد دي اړیکې پرې کړي او د دې شک د جنرالانو د دغو امریکایي چارواکو تاسو څنګه څېړئ یقینا
د امریکا لوی ډیریکټیز مک مکنزی دا خبره څو ځلې ویلې چې امریکا باید دغه توافقنامه محتاطانه توګه امضا کړی وای او دا خبره هم کړې چې شواهد او ثبوت شته دی چې طالبان تر اوسه پورې خپل روابط د القاعدې سره نه دي پرې کړي او د مفهوم له نظره هم دا خبره صحیح کېدای شي چې ځکه طالبان یو فکري مکتب لري او دغه فکري مکتب کښې ټول هغه افراطي مذهبي ډلې شاملېدای شي کوم چې القاعده دی یا الشباب دی یا بوکوحرام دی یا خراسان دی یا دغه نورې کوم تروریستي ترهګر ډلې چې دي دوی په مقطعي ډول امکان لري چې دغه تضمین ورکړي چې مونږ القاعدې سره خپل روابط شلوو لیکن اوږدمهاله کښې تاسو پوهېږي کله چې دوی قدرت ترلاسه کړي دوی دغه موضع کښې پاتې کېږي او کله چې امریکایان هم په سیمه کښې موجود نه وي یا مثلا ډېر دوی بیا پوه شي چې دغه توافقنامې ته متحد نه دي بیا دوی هر کار کولی شي ځکه په خپله امریکا کښې هم ځینې لوړپوري چارواکي او نظامي چارواکي دا خبره کوي چې دغه توافقنامه باید په محتاطانه ډول امضا شوی هم لاسلیک شوی وای او په دغه لوبه کښې امریکایانو طالبانو ته ډېر زیات امتیازات ورکړي دي نو زما په باور هم دغه خبره درست دی چې طالبان په صورت د القاعدې سره او د نورو ترهګر ډلو سره خپل روابط نه شي پرې کولی ځکه چې دوی د پخو نه دغه روابط ساتلي دي او القاعده خپل بگی چه دیر او شیخان القایده سره قوت د عرب شیخان او ځینې عربي واکونه د القایده تر شا ولاړ دي. نو دې سره طالبان نه غواړي چې هم د هغه منابعو نه ځان محروم پاتې کړو چې القایدې ته رسېږي او د هغه جنګیالیو نه هم دوی ځان لرې وساتي کوم چې القایدې سره عملا کار کوي. القایده اوس هم زما په فکر په سیمه کې یو قوي ترهګره ډله ده.
لکه تاسو چې مخکې اشاره مورته وکړلې، په افغانستان کې د امریکا پر اوسني پالیسي هم د خلکو شک پیدا سوی دی چې ولې پر طالبانو فشار نه راوړي چې جنګ کم کړي، په داسې حال کې چې دواړه لوري سخت تلفات لري او امریکایان په دغه اړه پټه خوله پاتې دي. پر خلیلزاد د پخوا څخه دا شک و چې طالبانو په طرفداري ولاړ دي. ستاسو نظر امریکا په افغانستان کې څه غواړي او ټرمپ تر پردې شا د کوم سیاست د افغانستان د راتلونکي په اړه لري؟ آیا غواړي چې په افغانستان کې د روسانو سناریو تکرار کړي؟
یو خو خپله د امریکا ولسمشر دومره پاشلی سیاست لري چې خپل امریکایان هم دې سره په تکلیف او په عذاب کې دي. دی خپل ټیم سره هم مشکل لري او مخصوصا په دې وروستي وختونو کې دغه وروستي تحولات چې امریکا جریان لري دغه د ترامپ ټول سیاستونه بابې رګانېږي دي. او په دې معنا چې خپله ترامپ دومره چې قوت او واک لري دومره په سیاست کې پوه سړی ده دی. نو دومره باور داسې دی چې په دغه برخه کې داسې زما فکر داسې دی چې دلته ډېر شیان د پردې تر شا ځینې معاملات جریان لري. ځکه چې تاسې ورته اشاره وکړه ښاغلی خلیلزاد هم چون په دغه معاملاتو کې شامل یو سړی دی او امریکایان چون د امریکا دولت یو سرمایه‌داري دولت دی، نو کېدای شي د طالبانو سره دوی په ځینې شیانو باندې په سیمه کې توافق ته رسېدلي وي، او هغه د تیل او د انرژي او د ګازو مسله ده. او دا خبره کېدای شي طالبانو دوی ته تضمین ورکړی وي چې د کمپنیګانو سره به دوی همکاري کوي چې دوی دغه پایپلاین به دوی انسانات ورته برابروي، او همدغسې نور امتیازات امکان لري امریکایان د طالبان نه غوښتي او دوی په توافق ورسره رسېدلي وي. د بله خوا نه په دې وروستي وختونو کې کله چې د امریکایي ځواکونو د ویستلو خبره کېده، دلته یو فرضیه داسې و چې کېدی شي، او دا خبره خپله ترامپ هم څو ځلې په دې خبرو کې خپل ویلې، کېدی شي چې امریکا د افغانستان جګړه یو قراردادي کمپنی ته ورکړي، او هغه قراردادي کمپنی د بلک واټر کمپنی و چې دا ډېر بدنامه کمپنی ده په عراق کې. او څه شي ټولو ځایونو کې امریکایانو دې کمپنی سره قرارداد کړی چې هغه هم بیا یو نوه وخت دي خپله د امریکایي چارواکو هغه امنیتي کمپنی دي. نو بیا اوس اوازې او د پردې تر شا داسې خبرې دي چې ګویا طالبان حاضر شوي دي چې د بلک واټر رول په افغانستان کې ولوبوي. یعنې طالبان دغه توافق ته رسېدلي دي امریکایانو سره چې دوی به د امریکا سربازان وي او دوی به د امریکا په قومانده په سیمه کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي، د خراسان پر ضد او د داعش پر ضد او د ځینې نورو هغه ډلو چې د امریکایانو خوښه نه ده حمود شوه، یا په اصطلاح هغه ډلې چې د امریکا د قدرت نه بهر پاتې دي. نو دغه امکانات هم شته چې اوس طالبان ډېر یو قوي روحیه هم جنګېږي او هم هغه امکانات دي چې ترلاسه شوي دي. په دې وروستیو کې طالبان د ډېر پرمختللې ټکنالوژي نه استفاده کوي. څو شواهد داسې ښیي چې حتی دوی کوچني درون الوتکې په اختیار کې لري، او همدغسې سلامګانې ډېر په شفته خپل په اختیار کې لري. نو دا فرضیه هم خلک سره راپیدا شوی چې ګویا طالبان به هم د امریکا سره دومره نږدې چې دوی با د امریکایی کمپنی و پشان د امریکا حکومت سره یو قراردادی کمپنی
همدارنګه د امریکا د امنیت شورا پخوانی مشاور بولتن په خپل کتاب کې لیکلی دی چې هغه وخت چې ترامپ ویل موږ ټول ځواکونه باسو دی وایي ما ورته وویل چې تر اوسه داعش په افغانستان کې خطر دی که موږ ووځو دا خطر به نور هم زیات سي اما ترامپ وویل چې دا کار به روسانو ته پرېږدو اوس سوال دا دی چې آیا امریکا غواړي چې افغانستان بیا روسانو ته تسلیم کړي او لکه د سوریې غوندې داسې روسان په افغانستان کې راښکیل کړي که کوم بل هدف لري
امریکا خو اوس دغسې یو حالت سره مخ دی چې کوشش کوي چې افغانستان نه ووځي اما دا چې څنګه ووځي خپل امریکایان پس له دې کرونا د بحران نه زه فکر نه کوم چې دومره قولی او قوي او غښتلی اقتصاد ورسره پاتې شي چې دوی وشي کولی د جګړې ته ادامه ورکړي ځکه همدا اوس امریکا په 3 میلیونه کسانو ګرځي او امکان لري چې دغه اقتصادي دفیسیت د دوی ډېر زیات شي نو یو دا خبره که واقعیت موږ فکر ورته وکړو دا نظر داسي چې داعش سره زموږ څه کار دی خپل قوتونه موږ بېرته راوباسو دا د دوی دپاره یو ښه کار دی چې امریکایانو ته ووایي چې څنګه چې ما تاسو سره وعده کړی وو دغه د ما د افغانستان جګړه ختمه کړه او خپل سرتیري بېرته امریکا ته راوستله یو شکل دی بل شکل دا دی چې دوی لکه چې ویلې تاسو چې لکه چې بولټن ویلې چې ما ترامپ ته ویلې چې کله چې تاسو سرتیري وباسي نو داعش نه تلی کېږي دلته داسې هم فرضي شته دي چې امریکا کله چې طالب سره دغه تړون لاسلیک کوي یا یې لاسلیک کړی نو طالب پروژه به دلته ختمېږي او داعش به میدان کې پاتې کېږي داعش به نو خپل بل پروګرام چې د داعش پروژه ده هغه به پرمخ کوي یعنی دلته به د داعش دپاره طالبان خطر موجود وي داسې استعمالات موجود دي چې داعش به په سیمه کې رشد کوي او داعش به هغه هدف ته ځان رسوي کوم چې امریکا هغه غواړي او هغه چې منځني آسیا هېوادونه دي او هغه چین دی او هغه ایران دی یعنی دغه درې مهمې ځایونه دي چې د داعش تر بریدونو به لاندې راځي او دا به د امریکا د
محال اهداف مننه د امریکا په تیره بیا د خلیلزاد زیاتې مشورې د پاکستانی جنرالانو په خاص ډول د لوی درستیز او د ایسای د مشرانو سره دي چې هر وارې چې خلیلزاد دوهې ته ځي بیا وروسته پاکستان ته سفر کوي هلته بیا د پاکستان د همدغو چارواکو سره ګوري د دغه علت ستاسو د نظره څه دی چې آیا غواړي چې د پاکستان رول د افغانستان په داخلي چارو کې زیات کړي او یا نورې موخې لري
تا باید په شل کلونه کې داسې باید مطالعه وکړو چې د بوش د وخت یعنې د افغانستان د جګړې د پیل د وخت نه افغانستان کې دغسې یو نظام راغی چې ځان یې په اصطلاح ثبوت نه شو کړی خپل پارتنرانو ته چې دوی یو قوي پارتنر دی نو په سر کې امریکایانو فکر دا و چې دوی به په افغانستان کې چې حضور لري نو افغانستان به د دوی یو قوي پارتنر پاتې شي متاسفانه چې دغه کار افغانانو نه شو کړی امریکایان بېرته مجبور شول چې د پاکستان عینکونه افغانستان ته وکړي او په اصطلاح د افغانستان قضایا د پاکستان نه وتړي او څو میاشتې مخکې خپله جو بایدن هم دا خبره کړې وه چې موږ ضرور نه دی چې په افغانستان کې خپل سرتیري وساتو موږ د پاکستان نه دا کار کولی شو یعنې د امریکا طرز فکر اوس اغلب ګمان داسې دی چې دوی به بیا د افغانستان چارې پاکستانیانو ته سپاري او پاکستاني جنرالانو مشوره به په دغه برخه کې ځان ته اخلي د بلې خوا نه که تاسو مقایسه وکړئ پاکستان د امریکا ډېر ستراتیژیک پارتنر دی او د تقریبا شپیتاویا کلو را پا دیخوا پاکستان کی دی امریکایی منافع و دیگاتو اغا انستیتیوشنون موجود دی او دی روابط دی امریکان سرنیشی دی و پاکستانی حکمی حوانان دی پا دیگه برخی که پاکستانیان دیگه امکانات نا پا استفاده سره هم خپل نظامی زواکونه روزیلی دی او هم دی امریکا دی امکانات سره دی دیر استفاده کره هم پا نظامی برخی که هم پا ملکی برخی که دی پاکستان پا انکشاف که نو زما په باور داسې راځي چې خلیج په دغه برخه کې هلې ځلې کړي دي تر څو وشي کولای شي روابط بېرته سم کړي او پاکستانیان په دغه قضیه کې شامل کړي. نو ځکه هر ځلې چې دوی خطر کې ځي کابل ته راځي بیا پاکستان ته ورځي.
مننه. په افغانستان کې هم تر اوسه پورې د حکومت پر جوړولو جنجال روان دی. د سولې شورا تر اوسه پورې کار نه دی شروع کړی. د بین الافغاني خبرو په اړه هم تر اوسه پورې عملي ګامونه دي اخیستي. زیات خلک بې باوره دي چې بیا به هم حکومت هغه پخواني جنګ سالاران او یا په فساد تورن کسان معرفي کړي. ستاسو د نظره دغه ټولو ناخوالو علت څه دی چې بیا هم په حکومت کې دغه جنجالونه روان دي؟ آیا دا به هم پر دغه سولو په د خبرو د طالبانو په مقابل کې د موقع په لحاظ تاثیر ولري؟
بلکل، زه په دې باور یم چې موږ ډېر مشکلات دننه په افغانستان کې لرو، دننه په نظام کې لرو، دینا چه خارجی دخوان سر آمان تو مشکل لرو. گوی داغ دو انتخاباتی تیونا چه داغت خبال بای که تخیم کل دکتر عبدالله و دکتر غنی دیگنشتو مدو نراب که دیخوا دیب دیو نتوانه دل چه خبال کابینه جوره کی او اوسی خو دا خبرو کرای چه ترچو کابینه جوره شو ترچو کابینه د اعتماد رای د پارلمان نه وانخلي دوی به افغاني مذاکرات ته نیسي. یعنې دا یو بل چلنج دی مذاکرات ته. دومره شتي وشوي چې دوی په دغه باندې موافق نه شول چې دوی خپل کابینه معرفي کړي یا حداقل هغه خپل تشکیلات د شورای عالي مصالحه جوړ کړي او دې ته افراد او اشخاص وګماري. دا داسې معنا لري چې دوی په منځ کې اغا قدرتونه دی چه همام ورز دی تخبل منکم تختلاف ها بختی او تس یو نتیجه تا تخبل منکم سرانیشی رسی کلایی چه بالاخره نهاتا دو یو خبره او باسی یا مغتیم لخوانه. نو اوز چه سر گوری تروس پوری دی دی کابینه دی تشکیل پو مورد که توافق نوی کره او تقیبا اتی زلی یا نه زلی مختلف لسکینا پر رسانه که راواتن چه دی کابینه لستنم. نو یو مسئله هم دا هم دا یخینام چه دا دی پول و مسائلو بسار که دای چه بیا هم کسوک مریش شوری آغاز کسان مریش شویدی چه خوی پول خلق پیجنی صدق پدی غلاغانو که پدی پوری چپاول که پدی فساد که دیر لوی لوی دیسی لری او زینه اغاز جنگ سالاران دی چه دی بقتلینی که او تجاوزونی که او دی کابل دی خاریان و پوغشونی که مستقیمان لاست رو دلائی ره. نو کلا چه دغس یا حالت سرای رازی او گوری مدام دی حکومت نا نهیلی کی گی او ناومیده کی گی دکا چه دام دی مسلکی توب بانده که تعهد باندې او په تجربه او په استعداد باندې قضاوت نه دی کړی. هماغه یو پنځوس کسان یې دي چې پخوا به وزارت تجارت کې و، اوس راغلی وزارت مالیې ته، پخوا چې وزارت مالیې کې اوسلی وزارت نه پوهېږم اقتصاد په دغه شیان شوي دي چې بیا هم هماغه تېره قضیه دوام لري او دا د خلکو دپاره سخته کړنده ده.
همدارنګه په بین الافغانی خبرو کې په پام کې ده چې اوس یې د خلکو باور نسته، ځکه چې د طالبانو حکومت د غوښتنو ترمنځ زیاته فاصله وجود لري، لکه مخکې تاسې هم دغه ته اشاره وکړله. ستاسو نظره آیا په بین الافغانی خبرو کې به دوی دغسې یو نتیجې ته سره ورسیږي چې دوی یو بل ته ګذشت ولري یا یو د بل خبره ومني، همدارنګه دغه حد چې د افغانستان د لوري ځي دی به دغه صلاحیت ولري چې دا مسایل حل کړي؟
زما په باور اول خو دغه حد چې د افغانستان دولت ټاکلی 22 کسه ده که 40 کسانه دي، دا ډېر غیر متجانس په دې باره چې یو سیاسي سیاستوال بل د بل دی بل یعنې دغه څه اصلي کسان نه دي چې دوی لاړ شي او خبرې ته کښېني. بیا هم دغه انتقادات دولت باندې وو، خو دولت دلته داسې وایي چې دا د تماس یو ګروپ دی چې دوی ځي خبرې کوي، او اصل په اجندا باندې چې خبرې کوي هغه به بېله یې. زه نه پوهېږم چې دا خبره به تر کوم ځای پورې رسي، خو دغه یو ترکیب چې زه ګورم دا ډېری دغسې کسان نه دي چې دغسې استعداد ولري چې دغه مذاکرات ته لاړ شي او دلته لاسته راوړنه ولري. دلته به دغسې کسان لاړ شي چې یو په قضایاو باندې ډېر پوه وي، د حقوقو په مسایلو باندې پوه وي، حقوقي مسایل دلته مطرح کېږي، نظامي مسایل مطرح کېږي چې د نظامي برخې نه باید هلته څوک کېږي، د اقتصاد مسله مطرح کېږي چې هلته باید داسې اقتصاد پوه کس وي چې نشي کولی چې د اوسني دولت د موقف نه دفاع وکړي او طالبانو ته قناعت ورکړي. اوس که تاسو یو دېرش کلن پنځه کلن هلک لېږئ، نو هغه خو د طالبانو مقابل طرف ته چې دی هغوی خو په دغه ټول ژر باندې پوهېږي، هغه ته څنګه دوی قناعت ورکولی شي؟ هلته به دوی استدلال ولري، هلته به دوی منطق ولري، هلته به دوی دلایل ولري. دغه دلایل ورته وړاندې کولو سره کېدی شي په دغه مذاکرات کې دوی برای ترلاسه کړي، او که داسې وي نو بیا د افغانستان قانون، د افغانستان د نظام شکل، او دغه بشري حقوق او د ښځو حقوق او نور مسایل چې دي، دا بیا مشکل دی چې تاسې مقابل طرف ته دا قناعت ورکړي چې هغوی به تاسو سره ومني.
همدارنګه په عین وخت کې د افغانستان خلک د کورونا کووید 19 اوبا ناروین خلق د ډیر بد حالت سره مخامخ کړي دي، چې د یوې خوا دا مرض، د بلې خوا لوږه او دربدري، د بلې خوا همداسې فساد په دغه کومکونو کې. ستاسو د نظره په دغه اړه څه باید وسي چې د دغه ناروین څخه دا خلق نجات پیدا کړي؟
دا یو سم مدیریت ته ضرورت لري. او مخصوصا هغه وخت ډېر ضعیف شو چې مسامحه کېږي، غیر قانونیت ته څوک څه نه وایي، خپل رئیس جمهور غیر قانونی عمل کوي، خپل وزیران غیر قانونی عمل کوي، دلته لاسوهنې کېږي، لوی لوی غلاګانې کېږي، اختطافونه کېږي، غل نیول کېږي بېرته خوشي کېږي، فاسق نیول کېږي بېرته خوشي کېږي. هغه څوک چې هغه ملیشهی دل لری په جنایات و په انسان واجنا محکوم دی، اوی ملکی دی بیر کام دا دولت خوشی کنی. نو دا پولا عوامل دی چی دولت خلق و باید که خپل اعتبار دلا سوار کنی. دیر خمثاله چی دا دا تجوا خبر رسانی آجان دا طول مسائل دی بحث که شاک کرد او اسناد ویستل خلکو ته، او په مجازي رسنیو کښې دا خبرې ډېر ګرم دي اوس، چې تاسو ولیدل چې په دغسې شرایطو کښې چې موږ یو ونډلیټر ته ډېر ضرورت لرو، زمونږ 2 ونډلیټرونه پاکستان ته غلا شوي دي، هلته خرڅ شوي دي، نو تاسو چې کړی فساد د وزارت نه بیا شروع کېږي، یا د خپله د جمهور رئیس د ارګ نه شروع کېږي، د دفتر نه شروع کېږي، او دا راځي بیا ښکته، بیا ځي همداسې پته په پته لاندې افرادو ته رسېږي. نو دوی خو دا یو ثبوت دی د دې حکومت او د دې دولت او د دې چارواکو چې دوی هېڅ که ملی ګټو د ملت په اصطلاح منافعو باندې هیڅ توجه نه کوي. په دغسې یو شرایطو کې چې هغه د امکانات او کومکونه هم د بهر نه یو سل څو میلیونه ډالره یوازې دغه بلل متحد کمک کړی و دوی سره، نور هېوادونه امریکایانو څو میلیونه ډالر دوی سره کمک کړی په دغه برخه کې، او اوس امکانات نه لري دننه په افغانستان کې. او دغه فساد دومره لوی دی چې رئیس جمهور دا ګوري، وزیر دا ګوري، خلک دا ګوري، او د دې مخه نه نیولی شي او نه نیسي. نو طبیعي دی چې دلته ستونزه او ناورین خلک زړوي او خلک په دې برخه کې قربانیږي، او دغه ټول د دوی ناوړه کارونه خلق تاوان دی او خلق
دې تاوان ورکی. مننه. غواړم اخر سوال دا وکم، په دغه حالت کې چې دی خدا دا کورونا مرض روان دی، د بلې خوا د سولې مذاکرات د امریکا او د طالبان ترمن د موافقت نامه هم په هغه صورت چې باید عملي سوی وای نه عملي کیږي، د بلې خوا موازی د دولت یا حکومت اعلان سوی دی، او د جنگ سالارانو دغه هلې ځلې چې دی غواړي چې زیاته برخه ولري په سولو په ټولو مسایلو کې، په دغسې حالاتو کې همدارنګ امنیتي مشکلات موجود دي، په دغسې حالاتو کې تاسو راتلونکی څنګه څېړي چې آیا دا مذاکرات چې دا اوس د امریکا او طالبان ترمنځ دي دا به عملي سي، امریکایان به ټولو ووځي او سوله به راسي، او که به وضعیت نور هم پسې خراب سي؟
یا زما باور داسې نه دی چې مونږ به په دې کې څه پیشرفت ولرو، ځکه چې تر پنځه پورې چې زه اوس ګورم دغه حالات نه ته مساعد نه دي چې د افغانستان دولت هغه مرحلې ته ورسېږي چې دوی مذاکرات ته ورشي، ځکه مونږ په داخل کې یو دریز نه لرو، په خپل ځای کې مشکلات لرو، د بنجانو مثلا داسې پاتې دی او مشکل موجود دی. دغه ټول هغه خبرې دي چې دولت کې چلیږي، او په جمن کې دي کورونا مسله دی، دا هم یو جدي مسله دی. نو که یو نتیجې ته ورسېږي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر اسحاق اتمر، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم. مننه. د خدای په امان. هموطنان عزیز، توریکی همی شما آگاهی دارید در این روزا در رابطه با ویروس کرونا تشویشای زیاد شده، به خصوص در کشورهای اروپایی، استرالیا، افغانستان و ایران، که ما معلومات در رابطه با وقایه در مقابل این ویروس و همچنان یکی این ویروس چکسم یک ویروس است برای شما تهیه کردیم، که پیش از معلومات مکمل که یک متخصص دکتر در رابطه با ویروس برای شما تقدیم کند، ما معلومات سازمان صحی جهان یا World Health Organization را به شما شریک می سازیم. اول، ویروس کرونا از پوست سالم رد نمی شود و تعداد قیار روی پوست زنده، پس اگر دستکش ندارید نگران نباشید، فقط نباید دستای خود را به بینی و دهان خود بزنید. ویروس کرونا در سطح پارچه های تا 6 الى 12 ساعت و فلیز 12 الى 20 ساعت و در سطح استیل تا 20 روز زنده است. سوم، این ویروس تا 60 درجه سانتیگرید زنده، ولی در 30 درجه سانتیگرید بالا می مرد. پس بهتر است شستشوی های و نظافت را با آب گرم انجام دهید. کرونا ویروس با آب گرم و مواد شوینده خانگی از بین می رود. پنجم، لباس ها را زیر نور مستقیم مانده شود. ششم با آب گرم حمام کنید. هفتم به هیچ وجه آب سرد و غذای سرد نخورید. آب گرم، چای گرم، قهوه گرم و دیگر غذای گرم. هشتم، تجمع اصلی این ویروس در بینی است، پس مرتب بینی را با آب گرم شستشو دهید. نهم، گر به نوشیدنی گرم دسترس ندارید، ساجک بدوید تا گلویتان مرتب با آب دهانتان مرطوب و شستشو شود. دوم، محل زندگی و کارتان وسایل مناسب داشته باشد. یازدهم، در طول روز چندین مرتبه به مدت 15 ثانیه نفستان را نگاه دارید و سپس باز دم انجام دهید. اگر سرپا پیدا کردید و یا تنگی نفس، حتما به مراکز درمانی مراجعه کنید. نگذارید به مشکل تنفس دچار شوید و سپس به دکتر مراجعه کنید، چون شاید دیر باشد. دوازده، اگر به بیرون از خانه می روید، کارمند، کارگر، مغازه‌دار هستید، اول فاصله 5 متری از دیگران مراعات کنید. سیزده، به علت درشت بودن این ویروس، هر ماسک می تواند در محیط آلوده محفوظ کننده باشد. پارچه های ویروس با دستمال کاغذی و به شرطی که خشک باشد، یعنی باید ماسک را مرتباً عوض کرد. لازم ندارد همه لباسایی که می پوشید را بشوییم، بلکه روی شنوا با نور مستقیم خورشید آن را پاک می کنید. اکنون توجه شما را به صحبت محترم دکتر مهدی در رابطه با وقایع در مقابل ویروس کرونا جلب می نماییم.
و سلام عرض میکنم حضور هموطنان عزیز. امیدوارم که هر کجای کره زمین که هستید خوب و خوش و تندرست باشید. به دنبال شایع شدن عفونت ویروسی کرونا در چین، بنده حدود یک ماه قبل ویدیویی به زبان انگلیسی ضبط کردیم، مبنی بر اینکه چگونه میتوانید سیستم ایمنی بدن خود را در مقابل این ویروس کرونا بالا ببرید. پس از انتشار این ویدیو در اینترنت، مطالب آن مورد استقبال وسیع قرار گرفت. به دنبال شایع شدن عفونت ویروس کرونا در ایران، بنده تقاضاهای بسیار بسیار زیادی داشتم، مبنی بر اینکه اون ویدیو را ما به زبان فارسی نیز ضبط بکنیم و در واقع هدف اصلی امروز ما همینه. من امروز در این ویدیوی کوتاه به شما نشون خواهم داد که چگونه می توانید سیستم دفاعی بدن خود را در مقابل انواع عفونت‌های ویروسی من جمله همین ویروس کرونا بالا ببرید. من در مورد منشأ ویروس و علائم بالینی اون و دستورالعمل‌های کلی شامل نمیدونم قرنطینه کردن و استفاده از ماسک و شستشوی دست ها صحبت نخواهم کرد. حجم بسیار زیادی مطالب در این زمینه توسط پزشکان باسواد و مراجع معتبر پخش شده و مطمئنن شما به اونا دسترسی داشتین. من میخوام امروز مطلب بسیار جالبی را صحبت کنم که کمتر کسی در مورد اون صحبت کرده. ما چگونه میتوانیم سیستم ایمنی بدن خود را در مقابل این عفونت ویروسی که میتونه خطرناک باشه بالا ببریم؟ لطفا توجه داشته باشید که تقویت سیستم ایمنی الزاماً به این مفهوم نیست که شما مریض نمیشید یا ویروس وارد بدنتون نمیشه. نه، اصلا به این مفهوم نیست. شما اگر یک سیستم ایمنی خوب داشته باشید، ریسک و خطری که بیمار بشین کمتره و احیاناً خدای نکرده اگر این ویروس وارد بدن شد، به شکل سطحی در واقع رد میشه میره. ما قبلا مورد هجوم ویروس کرونا قرار گرفتیم، این اولین بار نیست. ما در سال 2004 بیماری سارس رو داشتیم که اون هم شکلی از ویروس کرونا بود. من همیشه میگم ویروس کرونا یک ویروس ضعیف کشه، ضعیف از نظر سیستم ایمنی. سیستم ایمنی شما ارتباطی با جسه شما نداره، ارتباطی با مال اموال شما نداره، ارتباطی با درجه تحصیلی شما نداره. اگر سیستم ایمنی ضعیفی داشته باشید و خدای نکرده این ویروس وارد بدن شما بشه، میتونه خطرناک بشه. در صحبت های امروز من دو بحث را صحبت خواهم کرد. در واقع صحبت های من شامل دو بخش خواهد بود. بخش اول به شما نشون بدم که وقتی یک عفونت ویروسی از جمله این ویروس کرونا وقتی وارد بدن شما میشه، چطوری سیستم ایمنی بدن شما در واقع از شما حفاظت میکنه و به شما نشون خواهم داد چهار لایه دفاعی سیستم ایمنی، و در بخش دوم به شما نشون خواهم داد چگونه میتوانید اون چهار لایه دفاعی بدن خود را تقویت بکنید. بریم قسمت اول. ببینید مطالبی را که امروز بنده خدمت شما عرض میکنم از کتابهای معتبر پزشکی و مقالات علمی استخراج شدند. بنده در ایران و خارج از ایران بیش از 30 جلد کتاب تألیف و ترجمه دارم و روزی حداقل 3 ساعت مطالعه میکنم. میخوام بگم به مطالبی که خدمت شما ارائه میدم میتونین کاملا اعتماد بکنید و آنها مطالب بروز هستند. بریم ببینیم سیستم ایمنی شما چی هست. ببینیم سیستم ایمنی بدن انسان مجموعی است از چندین اجزا. اگر یکی از شما ببرسه قلبت کجاست، سمت چپه، کبد سمت راسته، تحال این وره، کلیه ها اینجاست، و اگر یکی از شما ببرسه سیستم ایمنی بدن شما کجاست میتونی به من نشون بدید؟ نمیتونید، برای اینکه سیستم ایمنی بدن انسان از چندین اجزا تشکیل شده است. یکی از اجزای مهم سیستم ایمنی بدن شما گلوبول های سفید شماست. ببینید گلوبول های سفید شما یکی از اجزای مهم در واقع سیستم ایمنی شماست و هرگز تنها جز آن نیست. وقتی شما میرید برای آزمایش خون یا پزشکتون برای شما آزمایش رو درخواست میکنه، شما میتونید این گلوبولای سفید را در روی برگه آزمایش ببینید. معمولا تعداد گلوبولای سفید هست در بدن انسان بین 4 تا 11 هزار در هر میکرولیتر خون. من همیشه میگم این گلوبولهای سفید در واقع سربازان بدن انسان هستند، برای اینکه وظیفه اونا مبارزه با هر گونه عامل خارجی است که وارد بدن میشه. این گلوبولهای سفید انواع مختلف داره، من از قبل روی تخته برای شما نوشتم. هر موقع شما میرید پزشکتون برای شما آزمایش بنویسن، قشنگ میتونید این انواع گلوبولای سفید را روی اون برگ آزمایش ببینید. 62% گلوبولهای سفید شما را نوتروفیل ها تشکیل میدن. حالا این درصد و اعداد ممکنه بر اساس کیت های آزمایشگاهی کمی این ورور بشه. 62% گلوبول های سفید بدن شما را نوتروفیل ها تشکیل میدن. من همیشه میگم نوتروفیل ها کماندوهای بدن انسان هستند. لنفوسیت ها 30%، مونوسیت ها 5.3%، ایوزینوفیل ها 2.3% و بازوفیل ها 0.4% گلوبول های سفید بدن شما را در واقع تشکیل میدن. جالب اینجاست که بین این گلوبول های سفید در بدن انسان تا حدودی و به شکل بسیار ظریفی تقسیم کار شده. فرضاً بازوفیلا زمان بیشتر وارد عمل میشن که آلرژی تو کاره. وقتی شما آلرژی داری یه به چیزی حساسیت داری، در خون شما این بازوفیلا بالا میرن. در مبارزه با انگل ها این اوزینوفیل ها هستن که در واقع وارد عمل میشن، میزان این بالا میره. ولی بعد عرض کردم بین اینا معمولا یک همکاری بسیار ظریف و باریکی وجود داره. حالا بریم ببینیم وقتی یک عامل مهاجم وارد بدن میشه، اینجا به یه منظور ما هست این ویروس کرونا وارد بدن میشه، سیستم ایمنی شما چگونه با اون مبارزه میکنه. وقتی ویروسی وارد بدن شما میشه، من جمله این ویروس کرونا، سیستم ایمنی شما 4 لایه دفاعی داره، به ترتیب اونها را فعال میکنه. پس وقتی ویروس کرونا وارد بدن شما شد، اولین خط دفاعی بدن این هست. من اینجا براتون می‌نویسم. ما در پزشکی میگیم ماکروفاژهای بافتی. ببینید من در تدریسام سخنرانیام همواره سعی میکنم مطالب پیچیده پزشکی را به زبان بسیار ساده بیان کنم تا برای کسایی که در واقع اطلاع از علم پزشکی ندارن قابل درک باشه. اولین خط دفاعی بدن شما در مقابل ویروس کرونا ماکروفاژ های بافتی است. ماکروفاژ های بافتی گلوبول های سفیدی هستند که از قبل در اون بافت وجود داره. شما گلوبول سفید داره در مغزت، گلوبول سفید داره در داخل کبدت، در هر گونه بافت بدن ما داریم. بعد پس در بافت ریه شما ما یک سری ماکروفاژ های بافتی داریم که از قبل اونجا مستقر بودن. وقتی ویروس کرونا وارد بدن میشه، این ماکروفاژ های بافتی در عرض چند دقیقه فعال میشن. بعد وظیفه ماکروفاژ های بافتی اینه که میان این عامل ویروسی را تخریب میکنن و از بین میبرن. این ماکروفاژ های بافتی عملی که انجام میدن، من اینجا براتون مینویسم، ما در پزشکی میگیم فاگوسیتوز. فاگوسیتوز یک کلمه پزشکیه به این مفهوم که این ماکروفاژهای بافتی میاد ویروس را در واقع میبلعه و اون هضم کنه و از بین میبره. پس اولین خط دفاع بدن شما وقتی یک ویروسی وارد بدن شما میشه، من جمله ویروس کرونا، این ماکروفاژهای بافتی است که در عرض چند دقیقه فعال میشن و شروع به بلعیدن و تخریب اون عامل ویروسی میکنن. در حالی که ماکروفاژهای بافتی عمل در واقع فاگوسیتوز را انجام میدن، با ویروس در واقع مبارزه میکنن، شروع میکنه در بافت از تعداد اینا کاستشن. یادتون باشه گلوبولای سفید شما سربازان بدن شما هستن و در مواجهه با عوامل خارجی قطعاً تلفات میدن. اینجاست که بدن خط دفاعی دوم را به کار میندازه. خط دفاعی دوم چی هست؟ اینجاست که بدن به کماندوهای بدن فرمان میده برین فلان جا. اینجا منظورمون در عفونت با ویروس کرونا میشه برین برگردید. نوتروفیلا که 62% گلوبولای سفید شما هستن و عرض کردم اینا کماندوهای بدن هستن، در عرض یک ساعت خورده گسیل میشن به ریه. من اینجا می نویسم گسیل نوتروفیل ها. این نوتروفیل ها هم در عرض حدودا یک ساعت خورده در واقع به محل مبارزه فراخوانده میشه و این هم شروع میکنن به عمل فاگوسیتوز. در حالی که ماکروفاژ های بافتی و نوتروفیل های بدن شما با ویروس مبارزه میکنه، از تعداد ماکروفاژ های بافتی کم کم کاسته میشه، ولی سیستم دفاع بدن شما سعی میکنه ماکروفاژ های بافتی را در واقع جایگزین بکنه. اینجاست که بدن شما خط دفاعی سوم را راه اندازی میکنه. این خط دفاع سوم اینه که اینجا بدن این دوتا را، لنفوسیت و مونوسیت ها را به محل حادثه میفرسته. خط دفاع سوم هست گسیل مونوسیت ها و لنفوسیت ها. خیلی جالبه که مونوسیت ها وقتی به محل حادثه میان خودشون به تنهایی کاری انجام میده. این مونوسیت ها در محل بافت، در بافت ریه تبدیل میشه به ماکروفاژ های بافتی، یعنی باید تغییر شکل میده. پس این مونوسیت هایی که اینجا هستن تو خون گردش میکنن، وقتی به محل حادثه میرسن این مونوسیت ها به ماکروفاژ های بافتی تبدیل میشه و شروع میکنه به عمل فاگوسیتوز. لنفوسیت ها با مکانیسم پیچیده دیگری مبارزه را در واقع ادامه میدن. و خیلی جالب که این عفونت ویروس کرونایی بیشتر در واقع اینها بیشتر تلفات را میدن. به همین دلیل در عفونت ویروس کرونایی میبینید تعداد این لنفوسیت ها در خون کاهش شدیدی میتونه پیدا بکنه. در حالی که ببینید این گلوبولای سفید بدن شما با ویروس داره مبارزه میکنه، عرض کردم اینا میتونن تلفات بدن و سیستم ایمنی شما دوست نداره تعداد گلوبولای سفید شما کاسته شه. اینجاست که بدن چهارمین خط دفاعی و آخرین خط دفاعی را در واقع فعال میکنه. چهارم خط دفاعی چی هست؟ تولید بیشتر گلوبول قرمز توسط مغز استخوان. من اینجا می نویسم خط دفاعی چهارم هست افزایش تولید گلوبول‌های سفید در مغز استخوان. معمولا بعد از روز سوم و چهارم هست که مغز استخوان شروع به تولید گلوبول‌های سفید بیشتری میکنه تا بتونن مبارزه را ادامه میدن. خیلی جالبه که مغز استخوان شما میتونه تولید گلوبول‌های سفید را در صورت ضروری تا 50 برابر بالا ببره. پس الان قشنگ یاد گرفتیم که وقتی یک ویروسی وارد بدن شما میشه، بدن چطوری 4 لایه دفاعی را مرحله به مرحله در واقع فعال میکنه. حالا که شما این 4 خط دفاعی را یاد گرفتین، ببینیم چطوری میتونیم این 4 خط دفاعی بدن را ما تقویت بکنیم. حالا که 4 خط دفاعی بدن را قشنگ یاد گرفتید، بریم ببینیم چطوری میتونیم این 4 در واقع لایه دفاعی سیستم ایمنی بدن را ما میتونیم تقویت بکنیم. عرض کردم گلوبول‌های سفید شما در واقع سربازان بدن شما هستند. توجه داشته باشید، یک سرباز برای مبارزه چی میخواد؟ یک سرباز برای مبارزه سلاح میخواد. یک سرباز اگر سلاح نداشته باشه نمیتونه بجنگه. این گلوبول‌های سفید شما برای مبارزه با عفونت‌های ویروسی، من جمله همین ویروس کرونا، احتیاج به سلاح دارن، احتیاج به مواد غذایی دارن. بابا این سرباز باید یه چیزی بخوره که جون بگیره بتونه مبارزه کنه. ببینید ماکروفاژ های بافتی برای اینکه بتونه این عمل کشتن ویروس را انجام بده به 3 تا ماده مهم نیاز داره. من اینجا براتون می نویسم. اولین چیزی که ماکروفاژ های بافتی نیاز داره و بتونه خوب انجام بده ویتامین دی هست. بله، اگر شما کمبود ویتامین دی داشته باشید، این ماکروفاژ‌های بافتی کارشو به خوبی نمیتونه انجام بده. پس ببینید ویتامین دی چقدر در بدن انسان مهمه. کمبود ویتامین دی باعث میشه که ماکروفاژ‌های بافتی کار خودشو نتونه انجام بده. بنابراین اگر شما ویتامین دی کافی بگیرید، نه تنها ماکروفاژ‌های بافتی کارشو درست انجام میده، این ویتامین دی یک مزیت دیگه هم داره. این ویتامین دی میزان و شدت سرفه را در بیماران کرونایی پایین میاره. ما مکانیسمشو میدونیم ولی نمیخوام اینجا بحثشو باز کنم. ما میدونیم چرا بیماران کرونایی در واقع سرفه خشک دارن. این ویتامین دی نه تنها کمک میکنه که ماکروفاژ‌های بافتی عمل کشتن را به راحتی انجام بدن، همچنین میزان و شدت سرفه را در این بیماران پایین میاره. خب ویتامین دی میزانی که لازم خواهید داشت، من اینجا براتون می نویسم 7000 تا 10000 واحد در واقع در روز باید شما ویتامین دی بگیرید. ببینید اگر آمپولای ویتامین دی در ایران 300000 هست، شما اگر یه آمپول ویتامین دی بزنید تا 1 ماه آینده میتونید بگید که در واقع بدن شما اون ساپورت لازم را داره. یا اینکه میتونید قرصش بگیرین، ویتامین دی قرصش 50000. اگر قرصای 50000 گرفتین میتونید هفتهی در واقع 1 عدد مصرف بکنین. و نکته بسیار مهم اینه که ویتامین دی چون محلول در چربی باید همراه غذا خورده شود. اگر با شکم خالی بخورید خوب جذب نمیشه. پس اول سلاحی که ماکروفاژ‌های بافتی میخواد تا با ویروس کرونا بجنگه چی هست؟ ویتامین دی هست. دومین در واقع مهماتی که این ماکروفاژ‌های بافتی لازم دارن روی هست. من جا می نویسم روی، انگلیسی میگیم زینک. شما اگر بدن شما کمبود روی داشته باشه، دوباره این ماکروفاژ‌های بافتی نمیتونه کارش انجام بده. شما میتونین بین 50 تا 100 میلی گرم در روز به بدن زینک وارد بکنه. در ایران قرصایش 10 میلی گرمی هست، 20 من دیدم، 30 دیدم، 50 دیدم، میتونین 50 میلی گرم. پس دقت داشته باشین که اگر شما کمبود روی داره بدنتون، این ماکروفاژهای بافتی کارشو به درستی انجام نمیتونه بده. عرض کردم این مطالبی که عرض میکنم مطالب بروز علمی هستند. این ماکروفاژهای بافتی به یک مهمات سوم نیز نیاز داره که بتونه کارش درست انجام بده، و اون اینجا می نویسم ویتامین آ هست. ویتامین آ نه تنها برای ماکروفاژهای بافتی لازمه، بلکه برای نوتروفیل هم لازمه، برای لنفوسیت هم لازمه. خب این ویتامین آ میتونه شما 25,000 واحد در روز در واقع مصرف بکنید. دوباره تاکید میکنم ویتامین آ نیز محلول در چربی هست، باید همراه غذا خورده شود. پس ببینید این ماکروفاژهای بافتی ویتامین دی، ویتامین آ و زینک یا روی میخواد که بتونه عمل مبارزه را به خوبی انجام بده. بریم ببینیم نوتروفیل ها را چگونه میتونیم ما فعال بکنیم. نوتروفیل ها برای اینکه بتونن کارشو درست انجام بدن، یکی دوباره همین ویتامین آ را میخوان. ببینید ویتامین آ من اگه بخوام صحبت کنم واقعا میشه 2 ساعت صحبت کرد. فقط میخوام بگم که ویتامین آ نقش کلیدی داره در سیستم ایمنی شما. یا تو ماشه چند نظر رس کردم فاگوسیتوز. فاگوسیتوز که در واقع میشه توسط ماکروفاژها و نوتروفیل انجام میشه، در واقع ویروس بلیده میشه و خورده میشه. عمل فاگوسیتوز، اگر شما کم بوده ویتامین آ داشته باشین، عمل فاگوسیتوز مختل خواهد شد. دوم اصطلاحی که نوتروفیل ها میخوان ویتامین سی هست. این احتمالا خیلی هم میدن ویتامین سی. ببینید ویتامین سی باعث میشه که نوتروفیل ها عمل فاگوسیتوز یا مبارزه را بهتر انجام بدن. مصرف ویتامین سی شدت عفونت های دستگاه تنفسی را پایه میاره، دوران نقاهت را کوتاه میکنه. متاسفانه گاهی اوقات ما میشنویم این ورور گاهن تا توسط برخی پزشکان که آقا من یه مقاله خوندم فرضاً که ویتامین سی کمکی به نمیدونم سرماخوردگی یا عفونت های ویروسی نمی کنه. من برای این دسته از افراد که معتقدن ویتامین سی کمکی نمی کنه در عفونت های ویروسی، برای شما بنده 3 تا پاسخ دارم. ببینید تصور کنید به شما میگن در دریا دلفین وجود داره و شما میرید کنار دریا، یه سطل از اون آب دریا میگیری، سطل آب نگاه میکنی، میگه تو سطل آب دلفین نیست، پس تو اون دریا دلفین وجود نداره. نخیر، اگر اون مقاله گفته در عفونت های ویروسی کارای نداره، برای اینکه نمونه بسیار کوچک بوده. ما در کل میبینیم. پاسخ اول. پاسخ دوم، دکتر لینوس پاولینگ، یکی از بیوشیمیستای معروف امریکا که در سال 1954 جایزه نوبل گرفت. دکتر لینوس پاولینگ جز معدود دانشمندان است که 2 بار جایزه نوبل گرفته. دکتر لینوس پاولینگ به خاطر کارهای زیادی که انجام داد، من جمله ثابت کرد که ویتامین سی در پیشگیری از سرماخوردگی و در کوتاه کردن دوران نقاهت نقش داره. ایشون در سال 1954 جایزه نوبل دریافت کرد، 66 سال پیش. پاسخ سوم، برای اون دست از پزشکانی که معتقد نیستن ویتامین سی کمکی میکنه، شما مراجعه کنید به آخرین کتابهای معتبر پزشکی. من یکیش رو قد اسم برن اصول طب داخل هاریسون صفحه 2313 ستون دوم، ببینید چی نوشته. پس ویتامین سی ما میدونیم نقش کلیدی داره در واقع تقویت سیستم ایمنی و کوتاه کردن علائم در واقع عفونت های ویروسی. و اگرم کسی عرض کردم من اعتقادی به ویتامین سی ندارم، اینا میتونین جوابشو دلفینی بدین، جواب لیویسی بدین، یا جواب هریسونی بدین. خب پس این نوتروفیلای شما ویتامین آ و سی میخواد که کارش بتونه درست انجام بده. ولی یک چیزی هست که این نوتروفیل ها رو از کار میندازه، ما نباید اجازه بدیم وارد بدن بشه. این نوتروفیل ها که کمانده های بدنه داره کارش انجام میده، یک چیزی هست که از وارد بدن شما بشه، نوتروفیل ها در واقع از کار میندازه. و اون چی هست؟ و اون من اینجا می نویسم شکره. متاسفانه هر گونه شکر و شیرینی اگر در سبک زندگیتون در رژیم غذایتون مصرف گونه بالا باشه، میتونه 50% فعالیت نوتروفیل ها رو کم بکنه. ببین وقتی که این نوتروفیل داره مبارزه میکنه، شما نمیدونن شکر و شکلات مصرف میکنین، این نوتروفیل ها مبارزه رو رها میکنه، میره سراغ این شکر. وقتی این شکر مصرف میکنه که قادر به مبارزه نیست. من همیشه تو صحبتام میگم بابا یک سرباز مست نمیتونه بجنگه. وقتی شما شکر شکلات میخورید، این نوتروفیلا مست میشن و قادر به مبارزه نخواهند بود. مونوسیتا و لنفوسیتا احتیاج به ویتامین دی دارن که اینجا عرض کردم. خب اینجا من یادم رفت ویتامین سی. ویتامین سی میتونین بین 1000 تا 2000 میلی گرم در روز مصرف بکنید. در ایران آمپولای 500 میلی گرمی هست، قرصای 500 میلی گرمی یا کمتر. حالا میتونین تنظیم کنین حداقل روزی 1 گرم در واقع مصرف بکنید. خب ببینیم چطوری میتونیم خط دفاعی ما چهارم را تقویت بکنیم. در واقع ما به مغز استخوان سلاح میرسونیم، ما به مغز استخوان مواد غذایی میرسونیم و کارتو درست انجام بده. اینجا بدن ویتامین آ میخواد. ببینید دوباره ویتامین آ، ویتامین آ در خط دفاعی چهارم، ویتامین آ در خط دفاعی در واقع دوم اول، و ویتامین آ به لنفوسیتام کمک میکنه. من مقدار ویتامین دی را، ویتامین آ را اینجا براتون عرض کردم. دومین مهماتی که ما اینجا لازم داریم برای اینکه تولید قلوبرمز را در مغز استخوان در واقع بالا نگه داریم، ویتامین ای هست. بله، این ویتامین ای در سیستم ایمنی بدن نقش داره. سیستم ایمنی ما دو جور سیستم ایمنی داریم، میخوام بحثش باز کنیم. ما میگیم سلولی و هومورال. ویتامینی در اونجا نقش داره. شما میتونید بین 400 تا 800 واحد در روز ویتامینی مصرف کنید. ویتامینی معمولا قرصش 400، میتونید یک یا دو قرص این هم همراه غذا باید مصرف بشه. بعد آخرین در واقع مهمات یا سلاحی که باید به مغز استخوان برسونیم تا بتونه تولید قلوبرمز را حفظ کنه، و اون ویتامین B6 هست. ویتامین B6. بله، شما اگر کم بوده ویتامین B6 داشته باشی، هم سیستم ایمنی سلولی و هم سیستم ایمنی هومرال هر جفتش مختل خواهد شد. ویتامین B6 شما میتونین 100 میلی گرم در روز در واقع مصرف بکنین. قرصش از 50 میلی گرمی و 100 میلی گرمه. و این ویتامین B6 باید با شکم خالی خورده شه برای اینکه محلول در آبه. اگر با غذا بخورین جذبش در واقع خوب نخواهد بود. پس ببینید شما چه ویتامین ها و املاح لازم داری تا سیستم دفاعی بدن خود را بالا ببرید.
Porte shivit rani di, porte shivit rani di, das ma. محشر دی تا دسترگو پگردش کی تیارانی نشکری بیل مایو لپیالی دی تا دسترو شندو لطاو کبار شوی لرمونو ل تا دسترو شندو لطاو کبار شوی لرمونو ل کبار شوی لرمونو ل کبار شوی